د ماسختن نه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي. دې سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لورې له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې راپورونو کې د 2021 کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لورې یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي. طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د سازمان د دې بیان په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ورته تورونه رد کړي وو چې له دې ډلې تازه د یوناما یا د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت راپور دی چې پکې ویل شوي دي چې تر 1600 ډېر داسې موارد ثبت کړي دي چې طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا راپور رد کړ. د نړۍ 200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د زورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه به په یوه سیستم بدل شوی او زیان تبی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لري او د بشرپالنې د اصولو ساتنه وکړي. د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله د 500 ماشینونو ترڅنګ تر 1,13,000 زیاتې جوړې شوې چالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي. د راپور له مخې دا اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی دی. دا په تېر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیښه رامنځته کېږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسرائیل سفیرازم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یوه کور کې چې د ترکیې ملکیت دی سره لیدلی دي. د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو یو بل ته بلنه ورکړې ده چې د دوی له هیوادو څخه به په لنډ راتلونکي کې لیدنه وکړي. له نږدې یوې لسیزې سره په دې خوا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې خړ پړو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یو تن چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی وایي
برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل.
د دې ترڅنګ به په دې خپرونه کې واوري چې د تورخم لاره لا هم د سوداګرو په مخ بنده ده.
دو موټر باور وکړي چې زما رومیان خراب شو، ورور مې دی په ګاډي کې، هغه اوس په حال ماته وایي چې انګور په خرابېدو باندې روان دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې مو د اور لګېدو له یوې پیښې خبره وو.
ګودام کارخانه مو دای وسته وګور، ګډ شان وسته، ګډ شان وسته، شي نه دی پاته، شي نه دی پي موټر وسرالي.
د سپورت له ډګر به مو له دې خبر کو چې په چین کې آسیایي اولمپیک د افغان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړ. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقیف پر مهال د بشري حقونو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبرې په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما وایي دوی د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت یوناما دا راپور ردوي. یونما خپل د تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. دیونما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی او ویلي دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان په ټولو توقیف خانو زندانونو کې هیڅ نه هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. دا راز د استخباراتو په ځینو اړوندو ریاستونو کې او زو کې قومندانو کې په هیڅ کې هم څوک فزیکی سزا چاته نشي ورکولای، څوک څوک وهلی او ټکولای نشي، څوک ته چانه په زور باندې اعتراف او اقرار نشي اخیستلی، دا ممنوع دي.
د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې 1 میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کیږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبورېده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کا.
تازه بیا د خود جوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبه په ورځ د دې خوځښت یو غړی ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غږم کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د تازه میوه او سبزیو یو شمېر سوداګر وایي د تورخم دروازه له هم د بارونکو موټر په مخ تړلې ده چې له عملې دوی ته زیانونه اوښتي دي. د تورخم دروازه د سپتمبر په 9 یعنی 11 مخکې د طالبان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ له یوې نښتې وروسته وتړل شوه او تېره اونۍ د مسافرو په مخ پرانستل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه لا هم د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده. دا دروازه چې د سپتمبر په 9 د طالبانو او پاکستانی پولیساتو تر نخت وروسته تړل شوې وه، پوره نه ورځې وروسته 13 اونۍ پرانستل شوه، خو د تازه میوو او سبزیو سوداګر وایي دوی ته لا هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه دروازه واوړي. د ننګرهار اوسیدونکي زرګل چې د تازه میوو او سبزیو درې موټرې پر تورخم دروازه د تیرېدو لپاره انتظار باسي وایي موټرو کې بار سبزیجات خراب شوي او اوس د دې وړ نه دي چې وپلورل شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کله هغې خوا مشکلی کله دې خوا مشکلی او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکړه. دوه موټره باور وکړئ چې زما رومیان خراب شو او دا د یو ګاډی مې چې دی ما ته روډ مې دی په ګاډي کې هغه اوس فی الحال ما ته وایي چې انګور په خرابېدو باندې روان دي او ډېر مشکلاتو سره مخ یو.
دغه راز د زرقیب شینواری په نوم د تورخم دروازې اغاړه یو سوداګر بیا ادعا کوي چې پاکستانی لوری کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم په نورو پلمولارې بندوي او له سوداګرو پیسې اخلي. هغه ازادي راډیو ته داسې وایي
تورخام کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي دا سرټیفیکټ اسې وډرامه وا دا ایجنټان سرانی وړي وو دوی 5000 روپۍ لاره تر غوښته کله سکینر خراب کا کله دا ډرامې جوړې کا سرټیفیکټ دا به راوړې افغانستان نه چې باغ نه راوځي په یوه ورځ کې بیرته پاکستان ته راسي بدخ کې بیماری کوم ځای نه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سټرایک هم وکړو هلته مر څه بند هم کړو او څومره حکومت پاکستان خزانې څومره نقصان شو.
بلخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته تایید کړ چې لا هم د تورخم دروازه د باروړونکو موټرو په مخه تړل شوې ده. نوموړی وایي د دوی یو پلاوی تورخم ته سفر کړی چې د افغانستان لوري ته رامنځته شوې ټولې تخنیکي ستونزې پر خپل وخت حل کړې دي، خو د ده په خبره پاکستان له افغان سوداګرو پر دروازه د موټر د تیرېدو پر مهال د سپټا په نوم یو تصدیق غواړي چې مخکې د یاد تصدیق غوښتنه نه کوله. خاغلی علی گوزی ازادی رادیو ته ویل
په دې اخرو کې اوس یو رقم سرټیفیکټ دی د سپټا په نامه. هغه پخوا پاکستان زمونږ د سبزی او زمونږ د میوې نه نه غوښتو، اوس یې زمونږ مالونه ودرولي وو دا درې څلور پنځه ورځې او ډېر زیات مالونه مالته بدبختانه خراب شو چې د سپټا دغه راوړي سرټیفیکټ. نو مونږ ټولو هغه تجارانو ته بیرته سرټیفیکټ شو کو او هغه مو ته ورولېږو. اصلي مشکل دا دی چې کوم قانون چې یو مملکت په چا وځ کوي هغه درې میاشتې مخکې ورته اطلاع ورکوي چې مونږ ته اطلاع راکړې وي دا مشکل به نه وای پیدا شوی. اما اوس مونږ لګې یو چې دا مشکل حل کړو د دوی سره.
خاغلی علي کوزي سوداګرو ته د اوښتو درنو تاوانونو خبره کوي، خو وی نه ویل چې په دې موده کې چې د تورخم دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده افغان سوداګرو ته په ټوله کې څومره تاوان اوښتی دی. سفټا هغه سرټیفیکیټ دی چې د جنوبی اسیا د هیوادونو د یو قرارداد پر بنسټ جوړ شوی دی چې په دې سرټیفیکیټ کې د جنس کیفیت او روغوالی تاییدیږي چې نور هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د صادرولو په موخه د افغانستان د سوداګرۍ خونه سوداګرو ته ورکوي او بیا د دوی مالونه پر کرخو پرېښودل کیږي. د تورخم دروازه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر نخت وروسته د سپتمبر په 9 وتړل شو، خو دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته د وږي میاشتې په 24 نیټه بیرته پرانستل شوه. د یادې لارې له پرانستل کېدو یوه ورځ وروسته هم ځایي سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلو چې پاکستانی لوري ته د سکینر خرابېدو له امله د دوی موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، خو مسافر په دې دروازه تګ راتګ کولی شي. ځایي سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې دا لاره به نن پرته له تصدیق د یوې اونۍ لپاره د سوداګرو موټرو په مخه بیرته پرانستل شي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې یو نړیواله مسله راخلو، خو مخکې تر دې چې دې مسلې ته مخه کړو د لوبو لړکره. د افغانستان کرکټ بورډ د چین آسیایي سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې د پخوانیو او اوسنیو ملي لوبغاړو ترڅنګ د ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړي هم ځای پر ځای شوي دي. تفصیل د بختیار ساحل په راپور کې.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدي مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازی او وفی الله ترخیل شامل شوی دی. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلی دی د دغه سیالیو د اصول له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په درېمه او څلورمه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په شپږمه او پیلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د درېم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې اوومه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاده خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه ادا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په درېیم او څلورمه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر او شپږمه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
د چین په آسیایي سیالیو کې د لوبې لپاره افغان کرکټ بورډ خپل لوبډله اعلان کړې ده. د یادولو وړ دا بولم چې په دې خپرونه کې تر نهه نیمو بجو وروسته د لوبو له ډګره پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې د سپورت په اړه نور مطالب هم اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د پوله ساتي ماموریت په منځ کړي توپ پر یو اوربند موافقه وشوه. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
په داسې حال کې چې په لنجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځ ته داخل شوي وو، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یوه وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کش په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه شل تنو ته رسیدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتر په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنجشنبه د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر رڼا کې د هیواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2000 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړی چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنه قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دود مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کښیږدي. په ناګورنه قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2020 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان تر منځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. ناروی کمیټه غواړي په غزنی کې په لسکونو عمل منفا پروسې پلې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درو نورو ولسوالیو کې د و پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل سوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د یو میلیون او شپېته زره امریکایي ډالرو په لګښت پیل سوي چې پنډې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لورې ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروې موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې پنځه امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به څلور سوه افغانۍ وي ورکول کېږي.
نه هزار یو سلو اتاتیا کارگران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د سل امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د شلو ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف د پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروې کمیټې له مسؤلینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره دا مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروې موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه دي پاسه نه زره کسان کار دي، د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا پکې راسیږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسېدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي، خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. د زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډېروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه وسپه د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل سوي دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالۍ جوړولو په یوه فابریکه کې د اور لګېدنې له امله زیان اوښتی. صنعتکاران شکایت لري چې اطفایا درک نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ګودام کارخانه مده وس ته وګوره ګډ شان وس په ګډ شان وس شی نه دی پاتې شی نه دی پای موټر وس رالی.
د چهارشنبه په سهار څلور بجې د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالوی جوړولو په یوې فابریکه کې د برېښنا د شارټۍ لامله ورلګېدنه رامنځته شوې چې د فابریکې د مسؤلینو په وینا درې سوه زره امریکایي ډالر زیان ورته اوښتی او د فابریکې د ماشینونو تر څنګ یو سلو درې زره جوړې جالۍ هم سوځېدلې دي. د فابریکې مسؤلین وایي که چیرې د کندهار صنعتي پارک کې اطفایه موجوده وای د زیان کچه به دومره نه لوړېدلی.
جالی کارخانه دوروره او دغه د برت شاټی سه وره خسته دي. شاید نیمه بچاوسه وای نیمه مشته پاته سه وای یا مواد یا ماشینان خو ایت باید دون مشکل ده چاغه پیدګا دروازه کې ده او دلته مش په سنتي پارک کې د حکومت سره د خوښش کوو چې د مشته په سنتي پارک کې یو بخش جوړ کړي چې په دې ځای نه لري خمر په کارخانو کې ځای ورکو خو د امر مشکل سره راځي.
دا په تیرې و کال کې دریم ځل دی چې د کندهار په صنعتي پارک کې ورلګېدنه رامنځته کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د صنعتي پارک د انځورو په یو مارکیټ کې د ورلګېدنې له امله پنځوس میلیون افغانۍ زیان واوښت او شاوخوا شپېته ټنه انځر وسوځېدل. صنعتکاران وایي په صنعتي پارک کې د اور وژنې د مرکز د نشتوالي له امله هر ځل ورلګېدنه په زیاته کچه مالي زیان اړوي. دوی غوښتنه کوي چې هر څه ژر کیږي باید د کندهار صنعتي پارک کې د اطفایې مرکز جوړ شي.
ظاهر شاه یو د شمالي ساحه کې یو د جنوبي ساحه کې د پایین د دغه کې ودرې کې چې زاینو د سره نست مرسته په کارخانو کې و اره کارخانه د دوی په خدمت کې د زایم ورکې اکه پر شمالي پارک کې په جنوبي ساحه کې یو حالتي بدلتي شش پمبر کې هغه د انزور سره ور واخستي ته بیا د کشمش شو د ورخص یو دغه بجه هم خوړس حکومت
زمان امیر نصرت الله هاشمی ده ټول حادی غشتنم داوه او د کټول کارخانه داران غشتنه داوه چې یو اتفاقی سیستم دل تفعال سی په پارک صنعتي کې کدا سی یو پیښه وسی د برق د سبب ای کې د بل سبب ای په هغه وخت سره رسیدګی ورته وسی
په اینی وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونی مسول سید سرور امانی وای د کندهار لپاره درې نور د اتپایې مرکزونه منظور سیوی چې یو به په صنعتي پارک کې جوړ سی
دا چې د شپې پر دوی بجې ور لګیدنه را مینځته کیږي بیا د شار د مرکزی نقطې ستر هغه ځای رسیږي معلومدار خبره ده چې یو ساعت یو نیم ساعت وخت بنیسي موږ په وار وار دا تقاضا کړې ده د اتفایې د عمومي ریاست څخه مو دا تقاضا کړې ده خپل د چارواکو څخه مو هیله کړې ده مکتوبونه و رایز مو ور کړی دي خوشبختانه دا منظور شوی ده کندهار د پاره درې نور مرکزونه منظور شوی دي چې یو په میرویس مینه کې د شار په غرب ساحه کې یو په شورا دام کې د شار په شرق ساحه کې او بل به د عینو مینې په شارګوټ کې وي
د کندهار صنعتکاران پر داسې مهال د صنعتي پارک لپاره د اطفایې د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي چې ویل کېږي د دې ولایت د اطفایې اړوند یو شمېر وسایط او ماشینونه له کاره لوېدلي چې د ورلګېدنې د پیښو د مهار پر مهال ځنډ او خنډ رامنځته کېږي
خبرونه په دې خبري برخه کې بیا هم د بشري حقوقو په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80 سلنه افغان ښځو کې اندېښنې ګوښتو بیا انزوا او خپګان زیات شوی دی تفصیل دا بری سپوږمۍ پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختریزو فرمانونو د افغانو نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده په دې راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80 سلنه مېرمنو په اضطراب ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی دا شمیرې درې میاشتې مخکې 15% وې چې اوس زیاتوالی ښیي په دې راپور کې د افغانستان له 200 ولایتونو څخه له 600 مېرمنو سره په حضوري ډلهییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو بې خوبۍ ګوښتوب ناهیلي ډار او خفګان حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي یو اتیا سلنه مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې ښوالی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري په همدې حال کې یو شمېر افغانو مېرمنو افغانستان د نن آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلې دي په هرات ولایت کې یو سینګارګره سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لورانه یې له ژوند نه هیلي شوې دي
موږ هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدی
ما ډېری سختی ولیدې خیلی زی وس غمم خو دوه لورانه مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کاوه هغه اوس له سخت روحي فشار لاندې دي ټول شپه ویښې وي ډېرې ډنګرې شوې اعصاب یې کمزورې شوې دي
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو راشدې فائق ازادې رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت دنو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ سو هم د اقتصادي پلوه هم د اجتماعي هم د سیاسي او هم همدغه سید تعلیمي له پلوه موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکار مخلوق د ساتلې یو څه خامخه آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېر زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری آزادې رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکو ته ناهیلې ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکی به یې څنګه وي
تان سره به حبه می همیش فکر کوم چې وځ بز سکوما اوس به ما سره سکیږي دا دومره هینه می هر سلاړه له اوبو سره له خور سره خور سو ټول باندې توای چا او با چولی دا احساس مې درلود بیخی خفخ امیش بخفا ولم چا سره به خبرې نه کو زیات
ورسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په تیرو دو کلونو کې لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتللو راګرځول شوي او تر څنګ یې پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو او یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوي او له محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي خو یو شمېر د ښځو تل آزادۍ